معلومات ورکول بتیر کل تاسو ولدل چې زه شخصا خپل از ما موین صاحبان زما وزیر صاحبان
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. اوري چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تازه څرګندونو ته په اشاره د سیمې د هیوادونو د رول پر اهمیت ټینګار کوي. په پیل کې خبرونه اوري چې احمد تکل ولولي.
السلام علیکم. په پیل کې پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 4400 واوښت. تندر قلوردو د غزنی پکتیکا د لوی لارې په اوږدو کې د عملیاتو په ترڅ کې د 130 وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي، او د جرمني پولیسو په څو ښارونو کې لسګونه کسان چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګول شویو محدودیتونو پر ضد د اعتراض لپاره راوتلي وو نیولې دي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کووید 19 ناروغۍ 3169 پیښې ثبت شوي دي. له نویو شمیرو سره په ټول افغانستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 4402 ته لوړ شو. د عامې روغتیا وزارت دا شمیرې نن یکشنبې له رسنیو سره شریکې کړې او ویویل چې په لابراتوارونو کې له 995 مشکوکو سمپلونو څخه 316 مثبتې وې. پلازمینه کابل د 119 مواردو په لرلو سره لومړی ځای لري، او ورپسې هرات دی چې 95 مثبتې پیښې لري. روغتیا وزارت د 49 مړینو راپور هم ورکړی چې له دې سره د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر 119 ته ورسېد. تندر قول اردو د غزنی د دوهم نمبر لوی لارې په اوږدو کې د ماینونو د پاکولو او د دې لارې د خلاصولو په مقصد د عملیاتو په ترڅ کې د لسګونه وسلوالو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د 203 تندر قول اردو د رسنیو مسؤول ایمل خان مومند ازادۍ راډیو ته وویل د عملیات د غزنی او پکتیکا ترمنځ د لوی لارې د پرانیستو په مقصد د هوایي او توپچي ځواکونو په مرسته د غوایي په څلرمه پیل شول چې تر پرون ورځې پورې دوام وکړ. ښاغلی مومند وایي په دې ترڅ کې لسلو زیات وسلوال وژل شوي او لدیر شو زیات نور ټپیان شوی دی.
په دغه عملیاتو کې چې د اکمالاتي قطارونو د آزادانه تګ راتګ په موخه په لاره اچول شوي وو، سل تنه وسلوال طالبان وژل شوي او د 150 څخه زیات ټپیان شوي. همدارنګه 2 تنه وسلوال ترهګر ژوندي نیول شوي دي.
ښاغلی مومند وایي چې په دې عملیاتو کې 2 افغان سرتیري هم وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي چې پرون ماښام په ډنډ پټان ولسوالۍ کې په یوه نښته کې درې ملکي وګړي وژل شوي دي. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت نن یکشنبې ازادۍ راډیو ته په دې اړه معلومات ورکړل.
د ډنډ پټان ولسوالۍ د څېړۍ کچ په سیمه کې درې تنه د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وشتل شوي او وژل شوي دي. د برید انګیزه او عاملین لا نه دي معلوم شوي، خو امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
تر اوسه کوم چا یا کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو د سیمې اوسیدونکي د منګلو او خروټو قومونو ترمنځ پخوانۍ دښمنۍ د دې پیښې علت بولي او وایي چې له دې مخکې هم دې ته ورته حملې شوي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. ایران وایي چې له متحدو ایالاتو سره د بندیانو بشپړې تبادلې ته چمتو دی، خو د امریکا حکومت یې دې غوښتنې ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی. د ایران د حکومت ویان علی ربی نن یکشنبه نیوز آنلاین خبری ویبپاڼې ته وویل موږ اعلان کړی چې چمتو یو له قیدو شرط پرته له امریکا سره ټول بندیان تبادله کړو، او دې ته هم تیار یو چې له امریکایانو سره د ټولو مسایلو په اړه بحث وکړو، خو تر اوسه امریکایي چارواکو موږ ته هیڅ ځواب نه دی راکړی. ښاغلی ربی زیاته کړه موږ په محبسونو کې د ایرانی بندیانو د مسؤلیت له کبله اندېښمن یو، او په داسې حال کې چې کورونا وایرس په چټکۍ سره سرایت کوي د ایرانی بندیانو د سلامتۍ په خاطر امریکایي چارواکي مسؤل بولو. لویدیځو رسنیو تېره اونۍ راپور ورکړ چې تهران او واشنگټن په امریکا کې د یو بندي ایرانی په بدل کې د امریکا د سمندري ځواکونو د متقاعد غړي مایکل وایټ د خلاصون په اړه خبرې کوي. وایت د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای ته د سپکاوي په تور په 13 سپتمبر میاشت کې په ایران کې نیول شوی و. لبلې خوا د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ د ایران پر حکومت غږ کړی چې د هغو کسانو له تعقیب څخه لاس واخلي چې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د ویشتلو له کبله یې د سپاه پاسداران ځواک پر ضد سوله ییز اعتراضونه کړي. سپاه پاسداران د جنوري په درېیمه یوه اوکراینۍ مسافر وړونکې الوتکه څو ساعته وروسته له هغه وویشتله چې د امریکا پوځ د سپاه د قدس ځواک مشر قاسم سلیماني په عراق کې د توغندي په یو برید کې وواژه. تهران په پیل کې ویل چې الوتکې سقوط کړی، خو سپاه پاسداران درې ورځې وروسته ومنله چې د هوایي مدافع ځواک یې اوکراینۍ الوتکه په سهوه کې ویشتلې ده. د بشري حقونو د څار ټولنه وایي چې د ایران په محکمو کې د اپریل له وروستیو څخه تر اوسه د اوو محصلینو په ګډون دیارلس کسان د سپاه پاسداران د دې اقدام پر وړاندې په سوله ییزو مظاهرو کې د ګډون په تور د حبس په بېلابېلو دورو محکوم شوي دي. ایرانی چارواکو ویلي چې په دې اعتراضونو کې د ګډون په تور دیرش او د الوتکې په ویشتلو کې د لاس لرلو په تور نامعلوم شمیر کسان نیول شوي. د بشري حقونو د څار ټولنې د منځني ختیځ د برخې مرستیال مشر مایکل پیج د مې په اتمه په یو بیان کې وویل د ایران حکومت د دې خونړۍ سهوې په برخه کې د تحقیقاتو جزئیات نه ورکوي، خو د سوله ییزو مظاهرچیانو د محاکمې په برخه کې هیڅ فرصت نه ضایع کوي. او د جرمني پولیس وایي چې د دې هیواد په څو ښارونو کې لسګونه کسان چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو پر ضد د اعتراض لپاره راوتلي و نیولې دي. پرون په ځینو ځایونو کې د دې مظاهرو په ترڅ کې تاوتریخوالی پیښ شو. د برلین پولیس وایي شپږ اتیا کسان یې وروسته له هغه توقیف کړل چې د پلازمینې په یو مرکزي چوک کې د مظاهرې پر مهال یې پولیس په بوتلو وویشتل. په دې پیښه کې لږ تر لږه یو پولیس ټپي شو. د لویدیځ دورتموند ښار پولیس وایي یو تن د اعتراضونو پر مهال د یو ټلویزیوني چینل پر کارکوونکو برید وکړ. په تیرو دوو اونیو کې دا درېیمه دا ډول پیښه ده. پولیس وایي چې درویشت کلن برید کوونکی یې نیولی دی. د کولن ښار پولیس وایي ځینو معترضانو خلک دې ته هڅول چې پلورنځیو ته د ننوتو پر مهال خپل ماسکونه لرې کړي، او د منشان ښار پولیسو معترضانو ته په لاؤډ سپیکرونو کې اعلانونه کول چې د ټولنیزې فاصلې اصول مراعت کړي څو د ویروس د سرایت خطر کم شي. دا خبرونه
رادیو ته غوږ یاست. زلمی خلیلزاد له هندي چارواکو سره په کتنه کې د هند او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو غوښتنه وکړه.
هند په منطقه کې یو ستراتیژیک دوست د افغانستان په نوم لري، او کچیر دا ملاقات د افغانستان د مشورې پرته وشي نو دا د روابط هم خرابولی شي.
د سیاسي مسایلو بل تحلیلګر د افغانستان په سوله کې د هندوستان د اندېښنو په اړه وایي
هند لامدین ویره لري چې په افغانستان کې د قدرت خلا رامنځته کیږي، د ملي دولت پر ځای واک افراطي ډلې ته په لاس لویږي، نو بیا به هم د افغانستان خاوره د هند په وړاندې وکارول شي.
دا سیاټکل سوی چې د کورونا وایرس خپرېدل به په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو د حل سبب سي. په بهرني موضوعاتو کې اوري چې د امریکا چارواکي هڅه کوي هغه بندیز وغځوي چې ایران نه پرېږدي له نړیوالو وسلې وپیري. اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو په لټنه د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي تازه څرګندونو ته په اشاره د سیمې د هیوادونو د رول پر اهمیت ټینګار کوي. زلمی خلیلزاد له هندستان د هندستان له چارواکو غوښتي چې له طالبانو سره مستقیمه خبري وکړي او په افغان سولې کې پیاوړی رول ادا کړي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د هند په ګډون د سیمې او ګاونډیو هیوادونو رول مهم بولي، او په ظاهر کې د زلمی خلیلزاد له غوښتنې ملاتړ کوي چې د نوې ډیلی او د طالبانو د مخامخ خبرو په اړه یې کړې. د دغه وزارت ویاندې ناجی انوري د افغان سولې په بهیر کې د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو رول مهم بولي او ټینګار کوي. دا رول به هغه وخت تاثیر لرونکی وي چې د سولې خبرې د افغانانو په مالکیت ترسره شي. میرمن انوري د زلمی خلیلزاد د هغې غوښتنې په ځواب کې چې له هنده یې د تروریزم د اندېښنې د له منځه وړلو لپاره له طالبانو سره د مخامخ خبرو غوښتنه کړې داسې وایي. هغه وایي د افغان سولې په بهیر کې د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو رول مهم او اثر لرونکی دی. که د افغان سولې په بهیر کې د ګاونډیو دغه رول د افغانستان د دولت او د افغانانو په مالکیت او رهبری ترسره سي ګټور او مثبت به وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هند چاپ له د هندو ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي، له هندي چارواکو سره د افغان سولې په بهیر کې د نوي ډیلي د لا زیات رول د څرنګوالي په اړه خبرې کړې. ښاغلي خلیلزاد ټینګار کړی چې هند د افغانستان په وده کې مهم رول ادا کړی او دغه هیواد د سولې په بهیر کې هم باید ورته کردار او عمل ترسره کړي. ښاغلي خلیلزاد د تروریزم د اندېښنې د رفع کولو په تړاو د هند او طالبانو مخامخ خبرې مهمې بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ویلي دوی غواړي د هند په ګډون ټول هیوادونه دي د طالبانو ډله د یو واقعیت په حیث وپیژني. د هند د پرنټ چاپ ورځپاڼې په دې وروستیو کې د هند د حکومت له یوې سرچینې نه په نقل قول لیکلي، نوی ډیلی نه غواړي چې خپل دریځ ته بدلون ورکړي او د افغان سولې په اړه له طالبانو سره نیغ په نیغه د خبرو او برخه سي. هند همداشان له طالبانو غوښتي چې د افغانستان ډیموکراتیک حکومت دې په رسمیت وپیژني. اوس دا پوښتنه مطرح کیږي چې هند ولې له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد د مستقیمو خبرو غوښتنه ونه منله او د اسلام آباد برعکس دریځ اختیار کړ. د نړیوالو چارو کارپو داود مایار دا پوښتنه داسې ځوابوي:
طالبانو په حق له طالبانو د کوم د کوټې شورا شته عملا عمل ته پاکستان کې د دوی تمویل او د دوی د نظامی چارم چې وي د اکسای طریقه تنظیم کېدلې چې د ټول باعث کېږي چې هند ته یو تشویش وي. او یوه بله مسله دا چې هند په منطقه کې یو ستراتیژیک دوست د افغانستان په نوم لري، او کچیر دا ملاقات د افغانستان د مشورې پرته وشي نو دا د روابط هم خرابولی شي.
دا په داس حال کې ده چې د بین الافغانی مذاکراتو د پیل لپاره د طالب زندانیانو آزادیدل د طالبانو مخکنی شرط و چې د افغان حکومت له لوري د طالبانو د آزادیدو لړۍ روانه ده. افغان حکومت ویلي دي چې تر اوسه شاوخوا زر طالبان آزاد کړي، او طالبانو هم ویلي دي چې د دوی په زندانونو کې 102 حکومتي کسان آزاد کړي، او د دواړو لورو لخوا دا لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. په دې لړ کې تازه د جمعې په شپه ناوخته د طالبانو له لوري 8 زندانیان آزاد شوي. بلخوا زلمی خلیلزاد له دې پرته چې د قطر، هند او پاکستان د سفر په اړه له افغان چارواکو سره ملاقات وکړي، امریکا ته روان شوی.
عمردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له هندي چارواکو سره په کتنه کې د هند او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو غوښتنه کړې. هند له ډېرو کلونو راهیسې طالبان د خپل هیواد او سیمې د امنیت لپاره ګواښ بولي. آیا له طالبانو سره خبرې به د هند اندېښنه کمه کړي؟ دا پوښتنه عصمت سروان د سیاسي چارو له نظر خاوند نظیم سمون څخه کړي.
هند له ډېر وخت راهیسې طالبانو ته د پاکستان د پراکسی یعنی ابتی جګړهمار په سترګه ګوري. له همدې امله هند اندېښنه لري چې که چیرې تر سولې وروسته طالبان په نظام کې راګړیږي نو ممکن په افغانستان کې د هند نفوذ او ګټې وننګوي. په دې توګه هند اندېښنې لري او دغه اندېښنې بار بار له افغان حکومت او متحده ایالاتونو سره شریکې کړې دي. مونږ د دې شاهدان یو، کله چې خلیلزاد د سیمې په سفر راوتلی نو یو له هغو هیوادونو چې ده ورسره کتلي هغه هند دی. بار بار څو ځلې ورسره کتلي د افغان سولې د پروسې په اړه. په وروستۍ لیدنه کې هم په دې اړه بحث شوی ده چې هند باید له طالبانو سره یو ځل مخامخ کینی او خپلې اندېښنې شریکې کړي او خپل راتلونکي اړیکې مناسب با تعریف کی. زه فکر کوم هند امغه پخوانی پالیسی تعقیبوي چې دوی غواړي په افغانستان کې له دولت سره اړیکې ولري، د دې پر ځای چې دوی له ډلو ټپلو سره اړیکې ولري چې دا ډیر اصولي دریزه. او هند پر اکیونکی کې هم غواړي چې هغه خپل روابط او مناسبات من حیث یو دولت له افغانستان سره ولري چې د افغانانو توقع هم له هند نام داده. فکر کوم د سیمه ایز اجماع په لړ کې یو مهم ټکی هم داده چې موږ د سیمه هیوادونه د ترازی کو چې د سولې په پروسه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې نه د افغانانو په مالکیت د سولې پروسې نه ملاتړ وکړي چې هغه هند چې هند په دی باندې قانې.
آیا هند به د طالبانو په ډاډ باور وکړي؟ البته دته په پام چې د طالبانو د واکمنۍ په محل کشمیری ډلې په افغانستان کې وی او یو هندي الوتکه افغانستان ته راوتختوله.
اصلی ټکی همدا بی باوری ده، ځکه چې هند فکر کوي چې که طالبان افغانستان کې بیا واکمن شول نو بیا به افغانستان د هند د ملي امنیت پر وړاندې کارول کیږي، لکه په نوې ملسوزه کې چې دلته پاکستانی جنگیالي لیدې ځای تربیه کېدل. هند له همدې نه ویره لري چې که په افغانستان کې د قدرت خلا رامنځته کیږي، د ملي دولت پر ځای واک افراطي ډلې ته په لاس لویږي، نو بیا به هم د افغانستان خاوره د هند پر وړاندې وکارول شي.
طالبانو په موافقه کې امریکا او نورو ته ضمانت ورکړی چې ترهګرو ډلو ته به اجازه نه ورکوي. او له بلې خوا سهیل شاهین چې په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان دی، په یو مرکه کې ویلي دي چې له هند سره د شو اړیکو غشتون کې دی او د هند مرستو هرکلی کوي.
د طالبانو د قطر سیاسي دفتر چې څه وایي، او بیا په د کوټې او میرانشاه او د پیښور شورا د طالبانو هغه نظامي هسته چې هلته په پاکستان کې میشته، د هغوی په کوم نظر دی ډیر تفاوت لري. اصلي هسته یې همغه جنګي هسته ده چې په پیښه پاکستان کې دوی فعالیت کوي. نو په دې باندې له شک پرته د پاکستان د پوځ او استخباراتو نفوذ ډیر زیات ده. او تاسو ګورئ چې خلیلزاد چې کله هم د سیمې هیوادونو ته سفر پیلوي، نو یو سفر یې حتماً پاکستان ته وي، یا دا چې کله په دوحه کې خبرې کوي هلته ځینې اختلافي مسایل را پیدا کیږي، بیا ځل پاکستان ته سر ورښکاره کوي. ځکه چې د قطر د دفتر له صلاحیت پورته مسایل چې دي هغه په پاکستان کې له جی ایچ کیو سره حل فصل کیږي. نو د پاکستان نفوذ په دغه ډلو باندې چې هغه د طالبانو هغه اساسي هسته جوړوي په دوی باندې زیات ده، او دا تضمین نشي کېدای چې رښتیا هم که طالبان دلته راځي دوی به خپل مناسبات داسې عیاروي چې هغه ټول نزاکتونه او هغه توازن به په پام کې نیسي. نو دا د اندېښنې وړ مسله ده چې طالبان سره لدی چې دوی ضمانت ورکړی چې دلته به ترهګرو ډلو ته اجازه نه ورکوي، ممکن په دوی کې داسې کسان وي چې هغه اوس هم له بهرنیو تروریستي ډلو سره تمایلات ولري، فکري او ایډیالوژیکي تمایلات ولري. نو د دې تشخیص ډیره سخته ده، او دا بیا په عمل کې معلومیږي. خو مهمه دا ده چې د سیمې هیوادونه په افغانستان کې یو داسې همشموله نظام نه ملاتړ وکړي چې په هغه کې ټول اقشار، سیاسي اقشار دخیل وي. جمهوریت باید وساتل شي، اوسنی اساسي قانون هغه اساسات باید وساتل شي، واک باید داسې یو افراطي ډلې ته چې هغه په افغانستان کې د یو ډیر بد حکومتولۍ او ډیر بد نظام تجربه لري، هغوی ته باید مطلق ونه سپارل شي. که وسپارل شو نه یوازې هند، بلکې ټول سیمې او نړۍ ته بیرته بیا افغانستان د خطر په نقطې بدلېدای شي.
د سیاسي چارو کتونکی نظیم سمون وو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ځینې شنونکي او خلک په دې باور دي چې د ارګ او سپیدار ترمنځ د ګډ حکومت احتمالي تشکیل به تیرې تجربې تکرار کړي. شنونکي وایي د دواړو لوریو ترمنځ جنجال یوازې په قدرت کې د شکیلتیا پر سر دی، او د ملت ګټې له پامه غورځول سوي دي. امید ظهیر مل تفصیل لري.
دا سمحال چې تمه د ډیر ژر د ارګ او سپیدار ترمنځ جنجال دی وی هوکړه پر بنسټ پای ته ورسیږي. یو شمیر شنونکي او خلک د ملي یووالي په څیر د یو بل حکومت جوړېدل د ناکامۍ تجربې تکرار بولي. یو شمیر شنونکي په دې اند چې د ارګ او سپیدار ترمنځ د خلکو پر رایو د معاملې په پایله کې به داسې حکومت جوړ شي چې د ملت په خیر به نه وي. شنونکي حبیب الله رفیع وایي د خلکو د رایو پر ځای د سیاسي معاملې له لارې د یو حکومت جوړېدل به زمینه برابره کړي چې د ملت بودیجه یوازې شخصي جیبونو ته ولاړ شي.
افغانستان کی بودیجے نہ تخلیہ سی اور معاملات شخصی گٹ والا حکومت رحمان سے
د مشرانو جرګې د شکایت اوریدو کمیسیون رئیس زلمی زابلې بیا وایي د دا ډول حکومت جوړېدو لپاره بیا هوکړه کول خی چې دواړه لوریو ته یوازې په واقع پاتې کېدل مطرح دي.
په دې سره دوی ثابته کړه چې نه د اکسیب عبدالله او نه ډاکټر صاحب اشرف غنی نه د خلکو رایه ته احترام لري، او نه د قانون تطبیق ته، نه د قانون اساسي او تطبیق ته دوی احترام لري، او نه دوی ته بدون خپلو شخصي ګټو بل څه مهم دي. هغه کده په معنوي شکل په د افغانستان ایست په داخلي او یا په بیرونی
که څه هم د ارګ او سپیدار ترمنځ د هوکړې جزئیات رسنی شوې نه دي، خو خلک اندېښنه ښایي چې د تیر په څیر په واقع د دوو ډلو ښکیلتیا به پر ولس واقع او ټاکنو د خلکو باور صفر کړي. رفیع الله ستانکزی او عبدالحق زواکمن وایي د مشارکت په نوم د دوو ډلو ترمنځ د ګډ حکومت قرباني به یوازې ملت وي.
مشارکتي حکومت داسې یو ډول جوړېږي، دا بیا ولسونه نور هم پښیمانه کوي په دې چې لاړ رایه صندوقونو ته رایه ورکړه. ځکه که چیرې بیا دغسې یو حکومت راته، ګډ حکومت راته، بیا ولی انتخابات کې خو سره به هلته هم امنیتي ځواکونه قربانیانې ورکړي، هم ولس قربانیانې ورکړي، هم دومره بودیجه د ولس مصرف سو په دې انتخاباتو.
په حقیقت کې ګډ حکومت فایل نه لري، او موږ تاسې تیر تاریخ کې د ګډ حکومت فایل تجربه کړلې. یوازې سیاسي ناندرۍ، مشکلات، ستونزې یو بل ته جوړول.
خو یو شمېر نور بیا په دې اندي چې روان بحران د حل لپاره یوې سیاسي حل لارې ته هم اړتیا ده. احمد یورش او قدرت الله بدلون ازادي راډیو ته وویل
در شرایط فعلی هم یگانه نسخه برای گذار از بحران فعلی فکر میکنم که توافقنامه سیاسی بین دو تینو تکت انتخاباتی پیشنهاد در انتخابات است.
په لنډ محل کې دغسې توافقونه یو نسبي حل لارې بدللی شو، ځکه چې هغه ولس هم خپل یو لوری پیدا کوي او یو نسبي مشکل پرې حل کیږي. خلک راغونډېږي، ادارې خپل فعالیت پیلوي او پر مخ ځي، خو د اوږد محل لپاره دا خپلې ستونزې لري.
ارګ په دې اړه ځواب ویلو ته نه حاضرېږي. خو د عبدالله عبدالله ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل له دې هوکړې د دوی هدف روان بحران حل دی، نه په قدرت کې پاتې کېدل. که څه هم تر اوسه د دواړو لوریو ترمنځ د هوکړې وروستي جزئیات نه دي رسنس شوي، خو ارګ پرون رد کړه چې ګنې له ښاغلي عبدالله سره د واک 50% شمنل شوی دی. له دې وړاندې ولسمشر غني په خپله طرحه کې له ښاغلي عبدالله وغوښتي وو چې د 40% واک تر څنګ د مصالحې عالي شورا مشري ومني، خو دا طرحه سپیدار رد کړه. خو په دې وروستیو کې د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش ویلي ډېر ژر به ښاغلی عبدالله د مصالحې عالي شورا مشري په غاړه واخلي، خو د قدرت د ویش په اړه لا هم د دواړو لوریو ترمنځ واحد نظر نشته. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
موردل چې ځینې شنونکي په دې باور دي چې د ارګ او سپیدار ماڼیو ترمنځ د ګډ حکومت احتمالي تشکیل به تیرې تجربې تکرار کړي. د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله تمه پیدا شوې چې د افغانانو ترمنځ سیاسي اختلافات راکم شي. وسله والو طالبانو په هغو سیمو کې چې په کنټرول کې دي تر یوه حده د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي هڅې پیل کړي. عصمت سروان جزئیات وړاندې کوي.
کورونا وایرس تر اوسه پورې په نړۍ کې تر 3,000,000 زیات کسان نیولي او نږدې 3,00,000 تنه یې مړه کړي، خو ویل کیږي چې دا ناروغي به د افغانستان لپاره تر نورو سخت او خطرناک وي. له یوې خوا د څو لسیزو جګړو د افغانستان روغتیایي سیستم کمزورې کړی، له بلې خوا میلیونونه افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې اوسي او ډېرې خپل هیواد ته تګ راتګ کوي. د خلکو اقتصادي ستونزې او ناامني هم د دې سبب کیږي چې کورونا تر نورو ملتونو د افغانانو لپاره لا خطرناک وي. که څه هم تر اوسه پورې لا په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدا د اوج پړاو نه دی راغلی، خو هغه کلیوال چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي اندېښنه لري چې دوی به د دې ناروغۍ د زیاتې خپرېدا په صورت کې له لا جدي خطر سره مخامخ شي. راپورونه ښیي چې د لومړي ځل لپاره د دې وایرس د خپرېدا له کبله د طالبانو او د افغانستان د مرکزي حکومت ترمنځ د همکارۍ نښې څرګندې شوې دي، او دې چارې هیله پیدا کړې چې ورسره به تاوتریخوالی کم او د سولې ولاړې خبرې پیل شي. راپورونه وایي چې طالبانو هغو مؤسسو ته چې یا په حکومت پورې تړاو لري یا د حکومت له لوري تایید شوي اجازه ورکړې چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړې شي او طبي مرستې وکړي. ای بی سی شبکه د ځینو افغانانو چې له ایران څخه بیرته خپل هیواد ته راغلي په قول ویلي چې طالبانو ورته ویلي ځانونه قرنټین کړي یا لومړی د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو په روغتونونو کې کورونا ټیسټ کړي. خو له دې سره سره ډیر افغانان له کورونا وایرس څخه د ځان ساتنې لپاره له یو بل د لریوالي په شان اصول نه رعایتوي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه د وردګ ولایت په کلیو کې فعالیت کوي. د دې کمیټې د پروژې رئیس حافظ الله ملنګوي په کلینیکونو کې مو د سیمې اوسیدونکو ګمارلې، خو د غیر حکومتي مؤسسو مننه چې د ماهر کسانو په برخه کې را سره مرسته کوي. ملنګوي دوی له حکومت سره مستقیم ارتباط نه لري. د ملنګ په وینا طالبان د دوی کمیټې ته د بې پری مؤسسې په سترګه ګوري او خپل کسان هغو سیمو ته لیږلی شي چې حکومتي کارکوونکي اجازه نه لري. ملنګ زیاتوي طالبان په طبي چارو نه پوهیږي، خو له رسنیو د کورونا وایرس په اړه معلومات ترلاسه کوي. د وویل د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د کورونا په برخه کې هر راز همکاري په تیره بیا خلکو ته د عامه پوهاوي ورکولو په برخه کې مرستې ته تیار دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویندوی وحید الله مایار وایي هیله لري چې د کورونا وایرس پر ضد مبارزه به له طالبانو سره د دوی همکاري شي کړي. د زیاته کړه له زړه هیله لري چې د عمومي مبارزه به دوی سره متحد کړي او د یو اوربند سبب بشي، ځکه چې هر ورځ افغانان مري. خو د کورونا وایرس لا زیات خپرېده او د امریکا او طالبانو د سولې له موافقې سره سره طالبانو جګړې ته دوام ورکړی او هر ورځ د مرګ ژوبلو راپورونه خپرېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایرس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
امریکا هڅه کوي هغه بندیز وغځوي چې ایران نه پرېږدي له نړیوالو وسلې رانیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي هغه بندیزونه چې پر ایران د 2013 نه د کال د می میاشتې وروسته بیرته لګول سوي، نه یوازې دا چې د دې هېواد اقتصادي کمزوري کړې، بلکې د تهران مخې نیولې چې په سیمه کې ترهګر مالی تمویل او په وسلو سنبال کړي. تفصیل له نوریاس نورینا.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې له ټولو امکاناتو به پر ایران د وسلو د پلورلو د بندیز د غځولو لپاره کار واخلي. پر ایران د وسلو د پلورلو د نړیوال بندیز د اعتبار موده د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې پای ته رسیږي. پومپیو دغه ژمنه په هغه بیان کې کړې چې پرون شنبه له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو د 2015 کال اټومي تړونه د متحده ایالاتونو د وتلو د 2 کلنې کلیزې په مناسبت خپور کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د 2013 کال د می په اتمه متحده ایالات له دغه تړون څخه وویست. ښاغلی پومپیو وویل هغه رئیس متحده ایالاتونو پر ایران پیاوړي بندیزونه چې په تاریخ کې ساری نه دی لیدل شوی لګولي، او دغو بندیزونو هم د دې هېواد مخه نیولې چې میلیاردونو ډالر د تروریستانو په تمویلولو او د هغوی د وسلو پر سنبالولو ولګوي. هغه همداشان وویل چې د امریکا د دغه اقدام په نتیجه کې امریکایان خوندي شوي او منځني ختیځ هم له هغه نه چې که متحده ایالات له دغه تړونه نه وای وتلی ډیر امن شوی دی. پومپیو دغه راز په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د ماتې 50 کلیزې ته په اشاره وویل چې متحده ایالات او متحدین هغه مهال یو د بل په خوا کې ودرېدل چې نړۍ له نازیانو او د هغوی د کرکې له ایدیالوژي پاکه کړي. پومپیو وویل نن ورځ دوی له یوه بې باکه رژیم سره چې د سیمې امن ته یې مخ په زیاتېدونکي ګواښونه متوجه کړي مخامخ دي. پومپیو ایران ته په اشاره زیاته کړه یو وار بیا پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې ورسره د هغه رژیم په وړاندې مبارزه کې برخه اخلی، چې د ده په وینا په نړۍ کې د یهودانو ضد لوی ملاتړی دی. لکه چې متحده ایالات له ایران سره له اټومي تړونه وتلی او پر دې هېواد بیرته بندیزونه لګولي، د دې هېواد اقتصاد ډیر ځپل شوی دی. ولسمشر ټرمپ ویلي وو له دغه تړونه ځکه وځي چې هغه د دې هېواد د اټومي وسلو او د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د پراختیایي پروګرامونو د بندولو لپاره کافي نه دی، او پر ایران به فشار راوړي چې د یوه بل تړون لپاره ورسره خبرې وکړي. خو ایران له دې کاره ډډه کړې او ټینګار کړی چې اټومي پروګرام یوازې او یوازې د سوله ییزې انرژۍ هدف تعقیبوي او په تدریجي ډول د شوي تړون له ژمنو په شا شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د لومړي ځل لپاره د اپریل په 9 اعلان وکړ چې واشنګټن غواړي هغه بندیز وغځوي چې پر ایران د متعارفو وسلو پر پلورلو بندیز لګوي، او ویلي چې دا هیله مند دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به مخکې له دې چې دغه بندیز د اعتبار موده پای ته ورسیږي هغه وغځوي. پر ایران د وسلو د پلورلو د نړیوال بندیز د غځېدو په اړه د پومپیو د دغو نویو څرګندونو په اړه تر اوسه ایراني چارواکو عکس العمل نه دی څرګند کړی، خو د ایران ولسمشر حسن روحانی د هغه د مخکنیو څرګندونو په وړاندې تند غبرګون ښودلی او ګواښ کړی و چې که متحده ایالات دغو هڅو ته دوام ورکړي نو ماتېدونکی ځواب به ورکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان د یادونې په اړه مخالفت د کورونا په اړه د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک د تصویب وړاندې لوی خنډ بلل شوی. اسدالله لودین تفصیل وړاندې کوي.
د پریکړه لیک په متن کې اختلاف په یو ټکی دی. امریکا نه غواړي چې د سند کې د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان یادونه وشي، خو چین بیا برعکس غوښتنه لري. یو چینایي ډیپلومات پرون د می په 9 وویل امریکا که څه هم خپل نظر بدل کړی، خو رویټرز خبری آژانس سره په خبرو کې امریکایي ډیپلومات دا ادعا رد کړې ده. په دغه پریکړه لیک کې د کورونا وبا پر مهال د افغانستان په ګډون ټولو جګړه ځپلو هیوادونو کې د بشري اوربند غوښتنه کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د مارچ په 23 د جګړې په ټولو ښکېلو خواوو د اوربند غږ وکړ. اوس د دغه سازمان د امنیت شورا 15 غړي غواړي چې د یو پریکړلیک په چوکاټ کې د اوربند د غوښتنې او له کرونا سره د مبارزې په هدف د روغتیایي بنسټونو ملاتړ وکړي. تیره اونۍ کې څه هم داسې نښې نښانې څرګندې شوې چې ګواکې چین او امریکا د پریکړلیک پر متن سلا شوي، خو ښکاري چې مخالفت لا هم شته او له همدې کبله متن نه دی بشپړ شوی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د کرونا ویروس په خپرېدو کې چین ملامت بولی او ښاغلی ترامپ ویلي د روغتیا نړیوال سازمان هم د چین په ناسمو معلوماتو اتکا کړې ده. ډونالد ترامپ پر دې سازمان د امریکا مرسته هم بنده کړې او ویلي دي چې د کرونا د خپرېدو د نه مخنیوي حساب باید ورکړي. ډیپلوماتانو دوه ورځې وړاندې د پریکړلیک په متن کې د ډبلیو ایچ او پر ځای د ځانګړو روغتیایي ادارو وړاندیز وکړ، خو امریکا دا وړاندیز هم ونه مانه. یو امریکایي ډیپلومات ویلي د ځانګړو روغتیایي ادارو یادونه هم په یو ډول د روغتیا نړیوال سازمان ته راجی کیږي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویلي متحده ایالاتونه د دې کار لپاره هڅه کوي، خو په خبره یې چین د جوړجاړي ته خنډونه رامنځته کوي. رویټرز خبری آژانس د دغه وزارت د ویان په حواله لیکلی ملګری ملتونه دوه لارې لري چې دا پریکړلیک تصویب کړي. لومړی دا چې دا پریکړلیک یوازې د اوربند غوښتنې په ملاتړ محدود کړي، او دوهم هم دا چې له هیوادونو وغواړي چې د کووید 19 ناروغۍ د خپرېدو په اړه حساب ورکونې ته حاضر شي. د ملګرو ملتونو د دغه پریکړلیک تصویب د امنیت شورا د 15 غړو له ډلې د نهو هغو تایید ته اړتیا لري، خو امریکا، چین، روسیا، بریتانیا او فرانسه هر یو کولی شي چې دغه پریکړلیک ویټو یا رد کړي.
دوه اونیز پروګرامونه د انصاف پلټ کې او د ورکو د سنو د پلټنې پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. غو ترغه مخ کې احمد تکل د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کووید 19 ناروغۍ 319 پیښې ثبت شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې له نویو شمیرو سره په ټول افغانستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 4402 ته لوړ شو. تندر قول اردو د غزنی د دوهم نمبر لوی لارې په اوږدو کې د ماینونو د پاکولو او د دې لارې د خلاصولو په مقصد د عملیاتو په ترڅ کې د 113 وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د تندر قول اردو د رسنیو مسؤول ازادۍ راډیو ته وویل چې دا عملیات د غزنی او پکتیکا ترمنځ د لوی لارې د پرانیستو په مقصد د توپچی او هوایی ځواکونو په مټ د غویي په څلرمه پیل شول او تر پرون ورځې پورې روان و. د پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي چې پرون ماښام د ډنډ پټان ولسوالۍ په څیړۍ کچ سیمه کې درې ملکي وګړي د ماښام د منځنه وروسته کور ته د تلو پر مهال د نامعلومو وسلوالو په ډز وژل شوي دي. د پکتیا د والي ویاند وایي چې د دې پیښې په اړه څیړنې روانې دي. ایران وایي چې له متحدو ایالاتو سره د بندیانو بشپړې تبادلې ته چمتو دی، خو د امریکا حکومت یې دې غوښتنې ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی. د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ د ایران له حکومته غوښتي دي چې د هغو کسانو له تعقیب څخه لاس واخلي چې په جنوري میاشت کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د ویشتلو له کبله د سپاه پاسداران ځواک پر ضد سوله ییز اعتراضونه کړي. او د جرمنی پولیس وایي چې د دې هیواد په څو ښارونو او له هغې ډلې په پلازمینه برلین او کولن او منشن ښارونو کې لسګونه کسان چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو پر ضد د اعتراض لپاره راوتلي وو نیولی دي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بلو یا هغه پسې ورشه امده کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د غزنی له ولایت د اندړو د ولسوالۍ نه د محمد خان په نامه ازادي رادیو ته ویلي چې د دوی په سیمه کې مخابراتي شبکې او په تیره انټرنیټ سم کار نه کوي چې له امله خلک له ستونزو سره مخ دي. دغه ستونزه مو د غزنی ولایت د مخابراتو له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د محمد خان او ورپسې به د غزنی ولایت د مخابراتو د رئیس خبرې واوري. پام ورته راړو.
خاطر میں تلپم پدی خاطر مان نکړل دلته بمخ کې دی ایم 10 تریجی او دروشن تریجی او خروشن او تریجی توجی تا وخت دا دی ایم 10 تریجی کار کوي دی ورز کار نه کوي مخابرات ته ورغل یا میوري جواب نه درا کړی مخابرات ته سمو زنګ او هغه مستوا ای وای دغه د حکومت څنګه د حکومت څنګه اوس مسته دی ایم 10 او دروشن پای دواړه بند سر د کلمان دی په پوسټیمنس کې ولاړ دی تر اوسه پوه مو چې دا تریجي نه ده پالسوي نه موږ ته تریجي کار کوي دغه دوه سیمان دلته کار کوي کله چې دلته انتخابات هم دغه دوه پایې بندې کړي وي چې څوک یې واټساپ له لارې کار ونه کړي هغه هم کله وخت په موږ باندې حکومت بند کړي بیا موږ سلان سي کار دلته استعمالوو.
څه کار کوي ورور؟
د پټي بازګر یم.
انټرنیټ زیات کارې؟
انټرنیټ والا د مسافر په خاطر باندې زیات کارو خو هر مسافر لرو مجبور خلک ابساره باندې مسافر لرو ټلیفون ته څنګه دغه شکایت جمع کړي دوه خبرې کوو کارت مزایي
په غزنی ولایت کې خو به دغه یې مخابراتي شبکو مسؤلین به یې والي شته نور چارواکي شته هغو سره هم دا مشکل شریک کړی
دغه سره هم دا مشکل شریک کړی دا خو د غزنی والي په خپله ځان نه زیروي روشن تریجي دلته مخکې ول د اندړو ولسوالۍ کې پایه ولاړه کله چې دغه د اندړو ولسوالۍ طالبانو لاسته ولوېدله دلته پایه بنده شوله اوس له بند سر دی چې کله وخت کار کوي کله وخت هم حکومت بندوي مو باندې
امنیت څنګه دی طالبانو خو به بند کړي نه
طالبانو خو بند کړي او تر اوسه پورې بند کړي او کله چې غو له امریکایانو سره ور بند وکړي هغه ورته وویل وایي موږ په مخابراتو باندې کار نه لرو اوس د سلروي ساعت تریجي کار کوي د ماخوستن له 9 بجو د سهار تر 8 بجو پورې کار کوي هغه هم داسې کار کوي چې انټرنیټ ضعیف په کار کوي که یو صوتي موتي واټساپ باندې ولاړه شي د ورځې تریجي سم کار کوي لکه سیم کارت یو یم بینه یې کمپنۍ ته چې زنګ ووهي هغه وایي چې ودې سم نه ده بعضې ته چې بیا زنګ ووهي هغه به بیخي ولاکه درته وایي په اندړو کې تاسې توجي پاله ده.
نورې مخابراتي شبکې څنګه دي کار کوي په موبایلونو کې؟
موبایل کې خالي دغه یو روشن دغه ایم 10 دلته کار کوي هغه بمبان ته ورسره خېځي یا بدښتې پس ته ورسره وځي نو نه کوټه کې کار کوي او نه دغه نه دلته بل سیم کارت یا لکه غامبي سیم یا لکه اتصالات دغه پایې دلته موږ ته نږدې نهشته هغه غزني ولایت باندې ولاړې دي دغه دوه پایې چې ولاړې دي روشنو چې ایم 10 هغه هم بندسرده باندې ولاړې دي هلته هم دغسې ده.
ضرورت چې پېښ شي څنګه یې حل کوئ؟
ضرورت چې پېښ شي ضرورت همدی یا خپله باندې چېرته ځو یا له بازاره چې یا دغه لکه اوس له تا سره غیږو ضرورت سیم پیس بیا کله باندې مو باندې تا سنتن بند سي بیا موږ دلته سلام سیم کارت استعمالوو هغه بیا ته دیغم تریجي کار نه کوي توجي کار کوي هغه باندې بیا خپل ضرورت ته مسافر سره کو یا دغه مشکل ته خو د روشن تریجي کار کاولو له ټوله ضرورت اخلاص کوټه کې دینن کار کاولو
دغه انټرنیټ نه خو به د خونځي اوس د کون کې هم کار اخلي سوداګر هم تی کار اخلي په صحت کې زراعت کې نو هغه څنګه کوي دغه مشکل
دغه مشکل دا غدل تشکل اولاد دلته وس ټول خلک دي دلته خو دا له بده مرغه چې دي خلک به تعلیم دي پوسوي ډیر خلک دا له دوامه چډاریږي د مشکل هم دا غدل کدا وس له دغه سره وضعیت سره موږ ځوان کو دا شي وضعیت سره موږ مخامخ یو تعلیمین باندې ول 2000 کله د ټول خالص شلګر 2000 کله د 2000 کله سره دغه دوه پاین کار واخلي نو ته وای دی چې به دې مصرف نه یی چې په دې کله کې یو نه پر انټرنیټ کار کی د 2000 خلک راځي 2000 خلک چې انټرنیټ کار کی د دې دار چې مصرف ورته نیسی کدی برق پای د کدار چې مصرف هغه دې تنیسی دلته خو بای بازار سره چې کوچنی بازار نه سره کما خیل میرای مزار دغه چې وو بازار نه مست
یعنی په دغه انټرنیټ باندې لوډ زیات دی چې ضعیف کیږي
شرم کم زره پیزا په دا د دې لخوا مشکل ده کله وخت بیا دا ستیس کار کوي کله وخت بیا دا غسی سیال د دې خپل بند کړی یم بیا به خې کار نه کوي اب دا دوه پایس د دې حکومت په پوسټه کې خو دې پوسټه کې بند سره کې ولاړ دي
ته څه ثبوت لري چې دا حکومت بند کړی
ثبوت هم دغه ثبوت خو کم دی دغه ته سی ام ایم 10 ته دغه دما دغه تاسو سره غږم دیش میره باندې ما شکایت ثبت کړای ته د یو کې دی ایم 10 لکان کوون کو سره غیدل یم اگر ته وای وای تا باندې حکومت بندي حکومت وای ستر دی پوری موږ نه تیزو او دغه دوه پای سی کو بده دی روشن دی ریبا دی روشن خو سی مختوجی کار کوي درو دغه ریبا دغه بیا تریجی کار کوي خو مګر وای موږ ته حکومت وای ستر دی بینه اضافه کې زو یغه دی کده
خسته ستونزه به د غزنی ولایت د مخابراتو د ریاست د مسؤل نو وخت ورسو د غستونځ مو د غزنی ولایت د مخابراتو ل رئیس خاغلی غلام محیدین نیازی سره شریک کړه. جناب نیازی، د غزنی ولایت د اندړو ولسوالینا د محمد خان په نامه د سیمه د نورو اوسیدونکو په استازي تو بازادي رادیو ته ویلي چې دوی په سیمه کې چې د پام وړ نفوس هم لري انټرنیټ پکې سم کار نه کوي.
چې د غزنی او زابل مسیر ان شاء الله چې وټلل شي او دغه مشکل به ان شاء الله حل کړي. تاسو وینئ چې د څو ورځو ته د بارانونه وو د سیلاب له وجې نه د مونږ فایبر نوري د میدان وردګ مسیر نم قطعه وو او زابل مسیر نم. ما د ټول مشکل مسؤلین مرکز ته رسولی او دوی قراردادیان لیږلی دا کار کې لګیا دي ان شاء الله چې دغه فایبر وصل شي دا مشکل حل کړي.
یعنی دا مشکل مخکې نه وو، صرف دغه عارضي تور باندې رامنځته
شو. وو 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 مخکې نه وو، فقط دا عارضي دی.
نیازی صاحب، دا خلک وایي چې د سو میاشت کېږي د مخابراتي شبکې ضعیف دي.
د ضعیف والی ضعیف نه ده چې بالکل کار نه کوي، خو لږ مشکلات خو تاسو ګورئ چې موږ تاسو لږ مشکلات لرو د مسیر د فایبر نوري چې دا کله قطع کېږي داسې لږ مشکل لري.
نیازی صاحب، بله پوښتنه دا ده چې دغه لرې پرتو ولسوالیو ته چې خلک مشکلات لري د مخابراتي شبکو نه یا د انټرنیټ ته، هغې ته څه پلانونه شته؟
د هغوی کې مخکې خو مونږ دا څه درلوده، دا ډي سي این شبکې درلوده چې مخکې مونږ خلک ته توضیح کړی وو او په هغه کې تقریبا 3000 افغانۍ د قیمت وو او وزارت مخابرات 5000 روپۍ د هغوی شبکې د ډي سي ان د سبسایډي قبول کړی وو چې د خلک مخابراتي مشکل حل شي، اما انټرنیټي مشکل خلک لري او آینده کې موږ ان شاء الله وزارت مخابرات د مجرد چې شرایط لیک آماده شي ولر پرتاسیمو ته هم وزارت مخابرات پلان لري چې باید خدمات ارزه کړي.
نیازی صاحب، د اندړو ولسوالۍ په دغه پلان کې شامل ده؟
ان شاء الله اندړو ولسوالۍ مقرر د زنګ موږ په پلان کې لرو.
ډیر زیات تشکر.
درنو
اوریدونکو، و مو اوریدل چې د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ نه محمد خان د سیمه د نورو سیدونکو په استازیتوب آزادی رادیو ته ویلي چې د دوی په سیمه کې انټرنیټ کار نه کوي، او د غزنی ولایت د مخابراتو رئیس خاغلی غلام محیدین نیازی وویل چې دغه ستونزه به په ډیرو لږو ورځو کې حل شي. که تاسو هم کوم ستونزه ولرې او قانوني وي، له آزادی رادیو سره شریک کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم، هله د چی روغ جوړوسی او د کورونا د سخت شپې ورځې په اسانۍ در باندې تیرسی. ستاسو د ورکو دوستانو د لټي پروګرام وخت بیا راورسېدی، بیا هم د تل په څیر ستاسو پیغامونه موږ ته رسیدلی دي. غواړم چې ستاسو سره هم شریکم، او هم که چیرې نور دوستان د دغه ورکو په اړه معلومات لري نو کېدای شي چې زموږ د اوریدونکو د ټلیفون شمیرې ورسره ولیکي او معلومات ورکی. نو د دې کار لپاره لطفا د خبرونی تر پیل د مخه قلم او کاغذ در سره آماده ولري، که چیرې کوم ورک پر تاسو معلومات لري نو شمیره ولیکي او زنګ وهي هغه دوست چې په خپل ورک پسې ګرځي. مخکې تر دې چې تاسو نور پیغامونه تراسم، د ځینو هغو دوستانو پیغامونه هم اورو چې دوی په خپل سیمو کې ورک کسان موندلي دي، ور معلوم دي دا غوې نشانه راټوي. نو دا به د خبرونی د جوړښت رسم په سر کې واورو، ورسته ساس نور پیغامونه. خو یو شزیری بلده هم لرو چې د کندهار ولایت څخه مشته یو اوریدونکو پیغام راستولې دی، او وایي چې د همدې خبرونې لالاري د دوی یو رک پیدا سوی دی. په خپل لید سوي واورو.
السلام علیکم ازادي راډیو سرکونکو اوریدونکو، دغه راډیو رمضان دی، د سلامونو او انشینو سره دغه مشهوري از ما اعلان چې ما کړیو د خدایدار په نامه هغه پیتاسو کنداسو ما چې رنگ وهي نور از دې راکیو ته ډېر مننه کوو. السلام.
مننه کوم دوست، تاسو څخه هم چې موږ ته مو پیغام راستولی او موږ هم خوشاله یو چې تاسو بیرته د خپل اورکسوي عزیز سره یو ځای سولی او هغه بیرته خپل کور ته راغی. نو دوستانو، اوس به تاسو نور پیغامونه تراسو چې بیا هم تاسو خپل سیمو کې ځینې کسان پیدا کړی دي او دغه نشانه یې راته وایست.
نیپال زدرانې مال پختیانا عادل کلمون سره یو ځتی ولا د جمیلی بناوه باندې موږ یو کلیوال پیدا کړی ولا یو چې ته له و میلی تال ته نه پیدا شوی ولا چانه پاتې ولا کمې هر څه د आवाज او زمون کلیوال سره دا کلیوال مې هم را سره ناس تا او زباش میرا در ته وای ما سی پر وا بیا او اتیا یو لا سی پر درې سالې کشمیر با یو زلی بیا هم وای سی پر و و اته سی پر یو یو صفر څلور درې دا مې شمېره ده چې هر چا نه نظره کوي او بله شمېره د کلیوال شمېره مې ده صفر اووه سوه اووه اویا دوه څلوېښت شپېته څلور نوي یو ځلې بیا هم ورته وایم صفر اووه 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 څلور دوه شپږ صفر نه څلور دا مې د کلیوال شمېره ده دلکې همده سره ده که هر څوک غواړي چې دا ترلاسه کړي دې شمېرو ته دې زنګ ووایي چې د وخت را کولو نه مې یوه دنیا مننه تر بیا د خدای په مان
السلام علیکم زه وحید الله بنزی منصر پیغام چې دومره یو ماشوم پیدا کړی دی چې موږ یې د راتلونکي څخه په ګولس کال په نامه یې اسکیږي دا مسلمان دی موږ ته په دغه شي نه راځم د پرو سه په شفاش اته د لور څنګه سلور و زه بیا چې پرو سه په شفاش اته څنګه تلیش پوتلیش نه 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 پیغام نشه کې چې مسلمان نیست
دلته یدانه دغه ما تمالم دي چې شي چې وي د ورسرانډوالو د جاییت په نامه د کابل وو وزیر اکبر خان او د لاس کال کیږي چې د مشر ده هو مې نو وردا شي چې وي د حالت پټ دي کاری او کز ما سره دغه کوي ته ما کې وي په دغه لمر ما سره ته ما شو نه سلام
دغه داوت نامی چې نمیږي د جړی ولسوالی دغه زموږ قریب دی کې چې زموږ جغاوري زموږ سره دی په دغه شمیره تماس ونیسي صفر اویا دو اویا درویش و صفر شپږ
ګلی په نام د سیمانو میږي د جمال لور د او مورې فرزانه نمیږي دا پیدا شوی د هرات په ماجرونو کې ده د هرات په هغه ماجرونو بې ځای سو خلو کې چې د خورخ د مربوطات دي دغه معلومات ورکړي که څوک دغه په اړه باندې یو دراک ولري د هرات او د ځای سو خلکو ته درایشي او د خورخ د مربوطاتو د ریګولیشن په صحیح کې اوسېدونکي دغه ماجرونو دغه د ځای سو کورونې پر ځای باندې ده د انجلی په عمر باندې د واټو کالو ده د جمال لور ده او مور یې فرزانه نمیږي د انجلی خپل وای چې زه سیمان نمیزم
دا شاوله کوټ ټول اسرائیل کې د سربان قسم کې د بلاندې په کړی کې یو ونیم کال یا درې کال درمخه د ته یو نه پر پیدا شو او جلې وو نو چې شته ته سره دې سره دې شاوه ته تر کې کالج د دې د یو لاس دې ګوتې پریږه انو دا چې ونیم کال یا درې کال درمخه د په کړی کې پیدا شو اسکر پیدا کړو باندې راوي او هغه مو ځکه باندې تر مو پټ کې بلا کې دا چې دې خپل دا د مرګ بیا ځل راوي څه پر بیا نه تلېش نه چا یو څه وځه دا ور بیا
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000 42 02 21 12 41 15
مننه کوم ګرانو دوستانو چې خپل پیغامونه مرستولې او د دغه ورکو کسانو په اړه مو مشته معلومات راکړه هیله ده چې د دوی دوستانو خپلوانو هم د خبرونه اوریدلې وي او شمیرې لیکلې وي ترې بلاندې وقفې ورسته به راسو تاسو نور پیغامونه ته چې تاسو د خپل کورنۍ غړو یا نورو دوستانو چې درس خو راکسي دي ډیر مودا کیږي چې احوال نه لري د هغه په لټه کې یست لازم دی رادیو سره پاتې شئ
څنګه کال کې نه درکه سوې ده کله سره معلومات لري فردا شماري زما سره تماس نه سپر وو
سپر دو سرور دو او سپر شپر یو او یو لاک پخوی جایزه لری چهار سره معلومات را کهی در بادغیس دوالات در پنیراک در خریت خوبه لکوم
در محمد ایسا که بوانیم در کنداره زما یو د ښځې ورک د شپه کاله کېږي مخکې مې پیغام څه کړی خو متا چې تنه چې بلې ور زنګ راغلی وو چې دا کړې مې دکه څنګه نه خو که دا و تر معلومې یاره په ما د سم ځای را وښیي کونړ کې ور څه کاله کېږي چې ورک شوی ده نو بس د پنځه ویشت کالو دی هر ور مسلمانه که بیا مو معلوم یې نو زما ترې په دغه پښتني شمېره اړیکه ونیسي صفر اووه صفر درې اووه شپږ اته درې اووه او بل شمېره صفر اووه اته یو یو څلور څلور نه شپږ دوه
د بارغز سوالات د بارمرغاز ولسوالۍ د پنیراک د کلي څخه تماس کیم زه ورک دوه سلره مجبنامه د مولا جان ده او د لسو کالو به وي د دوې میاشتې کې چې نادرکه سوی ده نو که هر سړی معلومات ولري پر دغه شماره زما سره اړیکه ونیسي صفر اووه صفر دوه شپږ بیا دوه اووه بیا درې شپږ یو بس وخت دی زه سوالات د بارمرغاز ولسوالۍ د پنیراک د کلي
لغمان الینګار ولسوالۍ نه مې تماس نیولی تقریبا څلور کاله کېږي سمیلا په نامه ورور مې نادره کړه شوی ده او که چاته یې پته وي مونږ ته د پندغه شمېره باندې ادرس راکړي کابل کې مې کور ده ټلیفون شمېره مې صفر اووه اته اویا اووه دېرش نه سوه دېرش یو ځل بیا یې تکراروم صفر اتاویا شپږ اویا اووه دېرش نه سوه دېرش
یو ورور دی د حکمت الله په نامه باندې دغه څلور ورځې کېږي چې له کوره وتلی د مشرداتو سره وچې هېڅ کرک نه معلومېږي چې بل چېرې دي که چېرې دغه حکمت الله چا ته یا چا لیدلی دغه زما شمېره دې ثبت کړي صفر اووه سوه اویا اویا یو ویشت څلوېښت بل شمېره د صفر صفر اویا دوه پنځه څلور سوه اویا شپږ ویشت بیا تکراروم صفر اووه سوه اویا اویا دوه ویشت څلوېښت بله شمېره د صفر اویا دوه پنځه څلور سوه اویا شپږ ویشت وسلام
زما یو ورور ورک شوی دی د نسیم په نامه دی په دایوه سترګه باندې ګل دی او په لاسه دوی ګوتې نشته مې سوي دي د یو لاسه درې ګوتې دي دغه د مشیدان مېدن پر ایستل کې د علمن په ولایت کې دلته ورک شوی دي تر چا مګدلې مزما ټلیفون شمېره دې ما ته زنګ وې ما ټلیفون شمېره د سپر و سو درې شپږ دوه و و انځه شپږ
راځي آنلاین د کابل ولایت کمپنی سیمینه نه پیغام پریږم یمن یو کوچنی ماشوم د دریو کلو په عمر یو میاشت مخکې نظر کې شوی دا چې چاته درک معلومې نو په دغه شمېره دی اړیکه ونیسي سره صفر و و یو نه نه درې یو درې څلور دا نمبر به یو ځل تکرار کړئ صفر و یا یو څلور نه نه یو دېش څلور دېش
زه نور رحمان خبرې کوم د ننګرهار ولایت نه زما یو دوست وو په پاکستان کې د معیارو په کیمپ کې ګل نبی نومې وو او د ورور مې سبزلی دی د کندوز ولایت دی ډېر وخت ډېر کلونه وشو چې زما نه نادره کړه دی زما ډېر خوږ دوست دی که زما دا اواز اوري زما دا اواز اوري زما د ټلیفون شمېره ده صفر واویا جنوی پنجاویا شپکسوا شپکاویا پجے نمبر دے رہا تھا زنگوئی
دیمانم ایدادا دی میدان چار دی نخ دی گلو سوالیم
زما یو ورور د حسن نومېږي دا اته نهه کاله کېږي چې ورک ده د علامیر زوی ده که په خپله غږ اوري یا بل څوک ملګري غږ اوري یا نور مسلمانان یې غږ اوري نو هیله کوم چې مونږ ته خبر راکړي په دغه شماره صفر اووا درې دېرش څلور سوه څلور پنځوس بله شماره صفر اووه شپږ شپېته پنځه ویشت دوه سوه پنځه پنځوس یو بیا یې هم تکراروم صفر اووه شپږ شپږ دوه پنځه دوه پنځه پنځه یو سلام احترام
د کابل خګریبه سالی څخه خبرې کوم. زما اکا زوی و مصباح الله نومېږي، د پنځه اوولس کاله به انشاءالله په کندهار ولایت کښې را سره نادرکه سوی دی. که چا پیدا کړ نو مونږ په دغه شماره ما سره اړیکه ونیسي چې هغه جایزه هم لري. صفر اویا درې پنځوس نهه دېرش درې پنځوس نهه سوه دوه شپېته. خو مننه سهار دی د ازادي راډیو سره مې دا هیله ده چې زما اعلان نشر کړي. مننه.
زابل ولایت تشر سپاد ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام استوم. زما یو زوی ورک دی د امید په نامه، د حافظ دی، د مدرسې څخه کلی دی کندهار ښار ته. تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې د نادرکه دی حال و احوال یې موږ نه لرو، نه د مرګ نه د ژوند. که څوک د ده په هکله معلومات لري زما سره دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي. صفر اویا دېرش اوهویشت نهه سوه شپږ شپږ صفر اویا دېرش اوهویشت نهه سوه شپږ اتیا.
هلمند ولایت د بغران د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. مثلاً د هلمند ولایت د نصراج ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما یو چې خلک یې د عبدالحکیم اخون ګران په نامه دی، تخلص یې ګران استاد دی. دا څلور پنځه میاشتې کېږي چې نادرکه دی، هر چا معلومات په دې اړه معلومات لري موږ ته په دغه شمېره زنګ ووهي. راشمېره جایزه لري. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله. زه سید شاد الکن ولایت خدا پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم. چې زما یو ورور دی د قدرت الله په نامه دی، د اتلس کالو راهیسې اتلس کلنو چې نادرکه شوی دی د هلمند په ولایت کښې د کلات ولسوالۍ کښې درکه نه دی معلوم. کار چې هر ورور پیدا کړی دی دا زما نمبر دی صفر اووه صفر څلور درې شپږ یو اته صفر اووه صفر څلور درې شپږ یو اته. السلام علیکم.
زما یو ورور دی چې تقریبا درې دېرش کاله عمر لري، دا شپږ میاشتې کېږي نادرکه شوی دی او د کندهار په ولایت او د غزني په ولایت کښې لیدل شوی دی. تقریبا دغه دوه میاشتې یوه نیمه میاشت تر مخه هم په کندهار کښې لیدل شوی وو. او نشانې یې دا ده چې سر یې کوچنی دی، په سترګو سترګې یې کږې دي، په یوه پښه باندې پټ دی او راډیو یا ام پي تري ورسره په لاس کښې، ګوشکۍ په وګونو کې، سګرټ هم ډېر څښي. که چا ته په مخه باندې ورشي یا چا ته یې معلومات وي مهرباني وکړئ، همکاري را سره وکړئ او په دغه نمبر باندې زنګ ووهئ. صفر اووه صفر اووه څلور اووه دوه اته نه اووه. بل نمبر دی صفر اووه اووه دوه دوه یو څلور اته شپږ یو.
زما نوم ذاکر الله، د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ د شبا د منجکې د لودینو د کلي اوسېدونکی یم. زما یو ورور د شمس الله په نامه ده، دا پنځه شپږ کاله کېږي چې ورک ته نادرکه ده. په هیڅ معلومات یې نشته، لکه د هر مسلمان سره یې یا زما غږ دی خپله اوري یا یو بل مسلمان سره یې زما غږ دی هغه نفر اوري. دغه زما د ټلیفون نمبر دی، زه به خپل ټلیفون نمبر هم ووایم: 0 200 299 426. تکرار: 0 200 299 426. دوم نمبر ده: 0 300 399 300. خدای
مرسته دوه کې سلام. مننه کوم را په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونه وخت هم دومره تربیه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبا په یاد يم زه چه قدم به قدم گدم تا یادوما آزادی رادیو لوونه تروو.
ساعت 5